یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته راغلاست. نن سه شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د کب ولسمه ده چې د 2022 میلادي کال د مارچ 3 سره برابر ده. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. ملګری ملتونه وایي په ټولنه کې د افغان ښځو له فعال ګډون پرته به ناممکنه وي چې په افغانستان کې یوه تلپاتې سوله او ثبات ټینګ شي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې کړې او ویلي دی ملګری ملتونو ټیم باور لري چې افغان ښځې د خپل هیواد په ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي چارو کې فعال ګډون ونه لري ناممکنه به وي چې افغانستان رغونې او یوې تلپاتې سولې او ثبات ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په تیر یو کال کې په نړۍ کې د ښځو د حقونو وضعیت ډیر خراب شوی. د امنیسټي انټرنیشنل عمومي منشي اګنس کالامارت د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې پروسه کال او د روان کال د پیل په پیښو کې د میلیونونو ښځو او نجونو حقونه او وقار زیانمن شوی دی. د سالنګونو لوی لار د درنو واورو او طوفانونو له کبله نن سهار د ترافیکو پر مخ وتړل شو. د سالنګونو د حفظ مراقبت د ادارې رئیس عبدالله عبید ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې د لوی لار د سهار له 4 بجو د ترافیکو پر مخ بند شو او له ټولو مسافرینو او موټر چلونکو یو غوښتل چې تر راتلونکو 4 ساعتونو دی پر دې لار سفر نه کوي. روسیا وایي نن به د اوکراین د پلازمینې کیف او ساحلي ښار ماریوپول په ګډون له یو شمیر ښارونو څخه چې په وروستیو 4 ورځو کې د روسي ځواکونو تر سختو بمباریو لاندې دي د ملکیانو د وتلو لپاره یو بشري دهلیز پرانیزي. او سپینه ماڼۍ وایي د متحدو ایالاتونو، فرانسې، جرمني او برتانیا مشرانو ژمنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر به پر مسکو نور بندیزونه ولګوي، خو داسې ښکاري چې له روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز به پکې شامل نه وي. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو فشارونه زیات کړي چې د روسیې پر تیلو چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت یوه مهمه عایداتي سرچینه ګڼل کیږي بندیزونه ولګول شي. په دې خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځو د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. نن د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي افغان ښځې د جنسیتي تبعیض او ډیرو نورو بحرانونو له بدو پایلو سره مخامخ دي. طالبان دا نظر ردوي.
د دوی د میراث حق، د دوی د محاکمو ته د مراجعې حق، همداراز بېلابېلو نورو حقوقو باره کې فرمان صادر شو.
په یو بل راپور کې به د ښځو له خولې واورئ چې کوم محدودیتونه پرې لګېدلي دي.
د موټر چیدی مخ ته سیټ کې وایي ښځینه اکثرا موټر ډریوران وایي موږ اجازه نه لرو مخ ته سیټ نه پورته کړو.
په نیمروز کې بېګا د طالب وسلوالو او ایراني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې. نور مطالب هم لرو. روسیا وایي نن به د اوکراین په ګډون د اوکراین په ګڼو ښارونو کې بشري دهلیزونه پرانیزي او په 15 دقیقې اونیز بحث کې پر دې خبرې کوو چې د طالبانو حکومت له خپلو منتقدانو سره باید څه ډول چلند وکړي.
یوازې سرې کرښې باید ملي ګټې وي. که ملي ګټو ته زیان رسیږي هلته به څوک سټاپ وي. اصلاحات باید ومنل شي، سینې باید پراخ شي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو ځل بیا خراغلاست درته وایم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي چې افغان نجونې او ښځې د جنسیتي نابرۍ او نابرابرۍ او تبعیض په ګډون د ډیرو بحرانونو له بدو پایلو سره مخامخ دي. یوناما د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپره شوې اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې ښځې په ناانډول ډول د جګړو د میراث له کبله اغېزمنې شوي او ځکه نو دا سازمان د افغان میرمنو او نجونو ترڅنګ ولاړ دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر روان وضعیت اندېښنه ښیي. د سازمان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره شوې اعلامیه کې لیکلي افغان نجونې او ښځې د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض په ګډون د ډیرو بحرانونو د بدو پایلو سره مخ دي. یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ریبرالاینز له قوله لیکي هر یو تن په دې وطن کې اوسني ناورین اغېزمن کړی خو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. میرمن لاین زیاتوي، د افغان نجونو او ښځو حقونو او فرصتونو ته د دوی لاسرسی ننګول شوی دی. د یوناما په اعلامیه کې زیاته شوې دا مژوند په ټولو برخو کې د افغان ښځو او نجونو بشپړ او مساوي ګډون د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم دی، او په آزاده توګه ښځې له تګ راتګ، کار، په عامه ژوند کې له ګډون او زده کړو محرومول په لویه کچه د هیواد د اقتصادي پرمختګ مخه نیسي. د اګست له 15مې وروسته پر طالبانو همدا نیوکه کېږي چې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې دوګونی چلند کوي، هغه چې له جنسیتي توپیر سرچینه اخلي. خو طالبان تل دا خبره ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د افغان ښځو ټول حقوق خوندي دي.
دوی ته مسؤلیت او ډاډ راګرځېدلی، هیڅوک نشي کولی چې دوی ته ضرر ورسي یا د دوی حق ضایع کړي. تاسې به یاد وي د عالي قدر امیرالمومنین د حکم په اساس باندې د دوی د میراث حق، د دوی د محاکمو ته د مراجعې حق، همداراز بېلابېلو نورو حقوقو باره کې فرمان صادر شو.
خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی د برالاینز بیا وایي د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو لپاره د برابر فرصت د ودې لپاره د ډېر څه کولو اړتیا ده. یوناما زیاتوي افغان ښځې د افغانستان لپاره یو لیدلوری لري او باید د خپل وطن د راتلونکي په جوړولو کې ورته فرصت ورکړل شي، ځکه په ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند کې د ښځو له فعالې ونډې او ګډون پرته دایمي سوله او ثبات ناشونی دی. د دوی د مذاکراتو پر مهال له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره د طالبانو ژمنه وه چې د ښځو لاسته راوړنې به خوندي ساتي، خو د واکمنۍ له پیل سره سم یې د دوی په زده کړو او کار محدودیت وضع کړ او دا محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د بشري حقونو د څار ډلې طالبان د رسنیو پر خلاف په تشدد او د هغو په سانسورولو تورن کړي. د ډلې ویلي چې طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان په ولایتونو کې د خبریالانو خولې لمخې پټې کړې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د بشری حقونو د څار ډلې په خپل راپور کې چې پرون دوشنبه یې خپور کړ، ویلي چې طالبان افغان ژورنالستان وهي، نیسي او ګواښي، او په ولایتونو کې د رسنیو او ژورنالستانو وضعیت لا خراب دی. د ډلې همداراز ویلي د طالبانو د حکومت غړیو په ولایتونو او ولسوالیو کې پر رسنیو لا سخت سانسور لګولی دی. د بشری حقونو د څار ډله وایي د هغو خبریالانو چې په ولایتونو او ولسوالیو کې دی وضعیت د کابل تروالو ډیر بد دی، په ځانګړي ډول د ښځینه خبریالانو. د بشري حقونو د څار ډله زیاتوي د ولایتونو خبریالان وایي چې طالبان یې د راپور او خبر جوړولو په خاطر ګواښي، نیسي او وهي. د دې ډلې د معلوماتو پر اساس ګڼ شمېر ژورنالستان احساس کوي چې باید ځانونه سانسور کړي او یوازې د طالبانو د اعلامیو او رسمیاتو په اړه راپور ورکړي، او ښځینه خبریالانو تر نارینه و زیات تر فشار لاندې دي. د بشری حقونو په څار سازمان کې د افغانستان یو څیړونکی فرشته عباسی وایي چې په اطرافي سیمو کې د خبریالانو د ځورونو ډیر راپورونه نه ورکول کیږي. دا وایي چې په ډیرو ولایتونو کې طالبان پر ګڼو مسایلو راپور ورکول منع کړي او ښځې یې په دې برخه کې له کار کولو منع کړي دي. د خپلو خبرو په تایید کې د طالبانو د ویاندوی ذبیح الله مجاهد د څرګندونو یادونه وکړه چې د رسنیو د ملاتړ ډلې ته یې وویل خبریالان باید د خپل خبر او راپور تر خپرولو مخکې په دې غور وکړي چې هغه د ملي ګټو، اسلامي ارزښتونو او ملي یووالي په تاوان نه وي. د بشری حقونو د څار ډلې دا راپور مو د طالبانو د ویاندویانو سره شریک کړ، خو ځواب یې را نه کړ.
د بشری حقونو د څار د سازمان پر راپور کې مو واوریدل چې طالبانو پر رسنیو فشارونه زیات کړي دي. په دې راپور کې په ځانګړي ډول په ولایتونو او ولسوالیو کې د خبریالانو د محدودیت یادونه شوې. اسمت څاروان په دې اړه د رسنیو د ملاتړ د ارګانونو د مشرتابه شورا لغړي ضیا بومیا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د بشری حقونو د څار د سازمان د راپور په اړه د نظر څه دی.
زه فکر کوم چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان کوم رپورټ چې چمتو کړی دی، دا د هغو حقایقو په بنا ده کوم چې له افغانستانه ورکول کیږي او د افغانستان په مځکه کوم حقایق او رویدادونه چې تیریږي د خو حوادثو یو ډیر ضعیف انځور ده. وضعیت له دې نه مور آخوا خراب ده. علاوه په دې باندې چې په ولایتونو کې بې شمېره خبریالان خود سانسورۍ ته او یا سانسور ته او یا د حقایقو د نه انعکاس ته مجبوره کېږي، په کابل کې هم ځینې سازمانونه دې ته اړ ایستل شوي دي تر فشار لاندې دي چې د دغه تاوتریخوالي په اړه هیڅ ډول رپورټینګ ونه کړي، اعلامیې ورنه کاندي او دې ته ورته نور مسایل.
دې راپور کې د ښځینه خبریالانو یادونه شوې ده چې په ولایتو کې هغوی کاملا حذف شوي دي. دا خبره څنګه ده؟
ښځینه خبریالانو د غږ څرک په ټولو ولایتو کې محدود څه چې قریب په صفر باندې ده. په کابل ښار کې همدارس دې ته ورته وضعیت حاکم ده. ورځ تر بلې رسنۍ خپل نشرات او فعالیتونه بندوي. دغه موضوع له هیواد نه بهر په ځینو سازمانونو افراد اشخاصو باندې په دې اړه باندې غږ پورته کوه هم تاثیر خپل غورځولی ده. هغه داسې اوس موږ له دې ویرې نه چې د موږ ملګري خبریالان او کارکوونکي چې په افغانستان کې پاتې دي هغو تر فشار لاندې رانیسي، موږ غږ نه سو پورته کولی. دغه ډول یو د توهم او داسې د ویرې فضا په ټوله کې خپره ده. وضعیت په همدې ډول روان دي. د نړیوالو حمایوي سازمانونو د رپورټ په بنا باندې چې هغو ته د کابل نه او افغانستان نه ورکول کېږي، معلومیږي چې موږ به په راتلونکي ډیر کم وخت کې ګڼ شمېر رسنۍ له لاسه ورکو او دوی به خپل نشرات ودروي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. قدر من اوریدونکو، مخکې مو د رسنیو د ملاتړ د ارګانونو د مشرتابه شورا د غړي زیا بومیا څرګندونی اوریدې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنیو د لګیدلو محدودیتونو په اړه خپل نظر څرګندو. په نیمروز کې سیمه ایز سرچینې وایي چې تیر مازدیګر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د یو ساعت لپاره وسلواله نښته وشوه. په زرنج کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي خپل نوم یاد کړي، ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې نښته کې له سپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو. د سرچینې په وینا نښته هغه مهال پیل شوه چې افغان کاروانګرو د کنک ولسوالۍ په سخسر سیمه کې د یو کانال د کیندلو کار پیل کړ، خو ایرانی سرحدي ځواکونه د افغانستان خاورې ته تر اوښتو وروسته د دوی د مخنیوي هڅه وکړه. د سرچینې له قوله وروسته طالبانو د ایران د سرحدي ځواکونو پر وړاندې اقدام وکړ چې خبره وسلوالې شخړې ته ورسېده او د طالبانو یو موټر په جګړه کې په اور کې وسوځېده. ځینو نورو سرچینو افغان اسلامي اژانس ته ویلي چې په دې نښته کې د ایران څلور سرحدي ساتونکي وژل شوي دي. د طالبانو په لوري کې د مرګ ژوبلې په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. له دې مخکې هم د ایران د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ دې ته ورته نښتې شوي دي. قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم څو خبرونه په تفصیل سره درته وړاندې کوو. لومړی دا چې ملګری ملتونه وایي په ټولنه کې د افغان ښځو له فعال ګډون پرته به ناممکنه وي چې په افغانستان کې یوه تلپاتې سوله او ثبات ټینګ شي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې کړې ده. او ویلي دي چې ملګري ملتونه ټینګ باور لري چې که افغان ښځې د خپل هیواد په ټولنیزو اقتصادي او سیاسي چارو کې فعال ګډون ونه لري، ناممکنه به وي چې افغانستان رغونې او یوې تلپاتې سولې او ثبات ته ورسیږي. یوناما ویلي چې افغان ښځې او نجونې د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض تر څنګ د ډیرو بحرانونو د پایلو پر وړاندې په زړورتیا او استقامت سره ولاړې دي، او زیاتوي چې ملګري ملتونه به د دوی تر څنګ ودرېږي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل وایي په تیرې وکال کې په نړۍ کې د ښځو د حقونو وضعیت ډیر خراب شوی. د امنستي انټرنیشنل عمومي منشي اګنیس کالامارت د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې پروسه کال او د روان کال د پیل په پیښو کې د میلیونونو ښځو او نجونو
حقونه او وقار زیانمن شوی دی. میرمن کالامارت په تیر یو کال کې د کورونا د وبا تر څنګ په افغانستان کې د ښځو د حقونو په شاتګ هغه مهمې پیښې بللې چې د ښځو او نجونو پر حقونو یې خورا زیات اغیز کړی. د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، افغان ښځو او نجونو د خپلو حقونو په برخه کې د تیرو نږدې شلو کلونو ډېرې لاسته راوړنې له لاسه ورکړې دي. د سالنګونو لویه لار د درنو واورو او توپانونو له کبله نن سهار د ترافیکو پر مخ بنده شوه. د سالنګونو د حفظ مراقبت د ادارې رئیس عبدالله عبید ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې دا لویه لار د سهار له 4 بجو د ترافیکو پر مخ تړل شوې. د ټولو مسافرینو او موټر چلوونکو غوښتل چې تر راتلونکو 24 ساعتونو د پر دې لویه لاره له سفر ډډه وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ورمه ورځ د افغانستان په 30 ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کړی و او له خلکو یې غوښتي وو چې د احتمالي برف کوچونو او سیلابونو پر وړاندې تدابیر ونیسي. سپینه مانی وایي د متحده ایالاتونو، فرانسې، جرمني او برتانیا مشرانو ژمنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خطر به پر مسکو نور بندیزونه ولګوي، خو داسې نه ښکاري چې له روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز به هم پکې شامل وي. د سپینې ماڼۍ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر جو بایډن پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له خپل فرانسوي ساري ایمانویل ماکرون او د جرمني او برتانیا له صدراعظمانو اولاف شولز او بوریس جانسن سره خبرې وکړې او ټولو مشرانو ټینګه اراده څرګنده کړه چې پر اوکراین د روسیې د بېل دلیله او غیر مواجه یرغل په خاطر به مسکو زیات توان وکړي. اوس هم د اوکراین د روانو چارو په اړه یو راپور لرو. روسیې نن وویل چې نن به د کیف په ګډون د اوکراین په ګډو ښارونو کې د ملکي وګړو د وژنې لپاره بشري دهلیزونه پرانیزي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
روسیې د بشري دهلیزونو د پرانیستلو اعلان داسې مهال وکړ چې د اوکراین او مسکو ترمنځ د خبرو دریم پړاو پای ته ورسېد. د اوکراین یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د خوندي دهلیزونو د ایجاد لپاره په خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. د روسیې د تازه پیشنهاد په باب لا د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دفتر تبصره نه ده کړې، خو ویلي دي چې د مسکو پر پلانونو هغه وخت باور کېدای سي چې که په خوندي ډول د خلکو وتل پیل سي. دغه دفتر ویلي د ملکانو د خوندي وتلو لپاره مخکنی هڅې له ناکامۍ سره مخامخې سوي دي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي دغه دهلیزونه به د مسکو پر وخت د سهار پر 10 بجو پرانیستل کیږي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس په حواله دفاع وزارت ویلي روسیې د بشري دهلیزونو لپاره د چوپتیا د حالت اعلان کړی دی. د روسیې دفاع وزارت د خلکو د وتلو دغه لارې په کیف، ماریوپول، خارکیف او سمی شارونو کې لیست کړي چې ټولې یو وار بیا د بیلاروس یا هم روسیې له طریقه غځېدلې دي. دا پیشنهاد له مخکې د اوکراین له خوا رد شوی دی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې ټینګار وکړ د خلکو خوندي وتلو ته دي داسې لارې برابرې سي چې خپل خلک یې انتخابوي. د بشری دهلیزونو پرانستل د مسکو او کیف ترمنز د تماس عمده ټکی ګڼل کیږي. خود مخکنه یو حد سونه کمی د دې سبب سوی چې په ګڼو شارونو کې په زرګونو کسان بند پاتې سي چې د روسیې د بمباروي سره مخامخ سوي دي. وروسته له هغې چې روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ، د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د اوکراین 1,000,000 وګړي چې ډېری یې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان دي، د اوکراین د جګړې له کبله کډې کولو ته مجبوره سوي دي. څه باندې 1,000,000 اوکراینیان یوازې ګاونډي هیواد پولینډ ته اوښتي دي.
پر راپور کې مو د اوکراین د جګړې له کبله د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره د یو بشري دهلیز پر رامنځته کولو د روسي او اوکراینی چارواکو پر څرګندونو جزئیات واورېدل. اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
سوداګر شکایت کوي چې د هیواد شمالي بندرونو څخه د صادراتو او وارداتو پر مهال لګنوستونکو سره مخ دي. د سوداګرۍ او پنګونې خونی لولې په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د یادې خونی مرستیال خیرالدین مایل احمدی او د بلخ جوزجان او خوې د سوداګرۍ او پنګونې خونی رئیسانو د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت له سرپرست نورالدین عزیز سره کتلي او خپلې ستونزې ورسره شریکې کړې دي. په خبر پانه کې د سوداګرو لخلې ویل شوی چې دوی بهر ته د توکو د واردولو لپاره د پیسو د لیک او د بانکي اسانتیاو د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخ دي. دغه شان سوداګرو ویلي چې د نورو بندرونو په پرتله د قینی بندر له لارې د وارداتي توکو مالي لګښت ډیر دی. د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نور الدین عزیزی له سوداګرو سره ژمنه کړې چې له اړوندو ادارو سره په همغږۍ به د دوی ستونزو ته رسیدنه وشي. په بلخ او سمنګانو کې پر 2000 کورنۍ او خوراکي او روغتیایي توکي وشل شول. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت ویان مستعین عمری ازادي رادیو ته ویل د مرستې 13 ورځ د روغتیا نړیوال سازمان او د لوګي ختمولو یا WHH په نوم یوې جرمني موسسې لخوا او د بلخ او سمنګان ولایتونو د کرنې ریاستونو په همکارۍ پر خلکو وشل شوې. د ښاغلي عمری په خبره په مرسته شوو توکو کې اوړه، غوړي، بوره، لوبیا او روغتیایي توکي شامل دي. ټاکل شوی د کرنې او مالدارۍ وزارت د مرستندو یا موسسو په مرسته له یادو کورنیو سره د کرنې او مالدارۍ په برخو کې هم مرستې وکړي او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 98 افغانۍ او 44 پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ او 16 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 35 پوله، زر هندۍ کلداري 1238 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1506 افغانۍ او زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 40 پوله.
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري
ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای دي دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې مو واوریدل چې د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې په ځنګلي ډول په ولایتونو او ولسوالیو کې د خبریالانو پر وړاندې د محدودیتونو له کبله پر طالبانو انتقاد کړی. په 25 دقیقې اونیز بحث کې چې د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپریږي همدا موضوع له کارپوهانو سره څیړو. هو دا شیبه له ملالۍ بشیر سره پاتې شئ.
لا خبرونو ور اخوا
سلام دی برخه ته مزه ملالی بشیر هر کلی کوم. نن د مارچ 8 د شوزو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت ازادي رادیو ځانګړي راپورونه چمتو کړي چې په بیلابیلو خبرونو کې به وړاندې شي. لومړی په تیرو شپږو میاشتو کې د افغان شوزو وضعیت ته کتنه کوو. په اسد میاشت کې واک ته د طالبانو په ستنېدو سره ډیری هغو ښځو چې په حکومت کې دنده درلوده خپل کارونه له لاسه ورکړل، خو د وخت په تیرېدو سره په تیرو شپږو میاشتو کې یو شمېر ښځې د روغتیا، پوهنې او امنیت په برخو کې د نویو مقرراتو په منلو سره بیرته خپلو دندو ته ستنې سوې دي. اجمل تورمان د موضوع نور تفصیل اوروي.
استاد څنګه لمر پوهنتون ته په ورځنی تګ راتګ او دغه شان په کارځای کې د وضعیت بدلون احساسوي او ازادي راډیو ته وایي چې اوس د تیر په پرتله په تمځای کې ډیره تمه پاتې کیږي.
د موټر چې دی مختصیت کې وایي خزینه اکثرا موټر ډریوران وایي مونږ اجازه نه لرو مختصیت کې نه پورته کو، او زه چې مثلا یو نفر په اتګه کې درېګم مختصیت اجازه نه ني شاته باید څلور نفر او زه دي تا قوت کوم چې دوی هم دیوي مړي ډوډۍ فایل کول لپاره د وسیلې نو نشي کولای مکمل
د پوهنتون د 28 کلن استاد وایي پوهنتون د استادانو له کمیت سره مخ دی. فشار پر دوی ډیر دی ځکه دوه ټایمه سهار او ماسپښین درس ورکوي. نوموړی وایي په داسې حال کې چې د نویو مقرراتو له مخې دوی یوازې ښځینه محصلانو ته درس ورکوي، خو نارینه استادان بیا هم ښځو او هم نارینهو ته درس ورکوي. ماشونه شته خو په ځنډ ورکول کیږي او 40-45 سلنه کم شوي دي. په دې وروستیو کې په کابل کې یو شمېر ښځو د طالبانو له امنیتي ځواکونو سره د کور په کور پلټنې په جنجالي عملیاتو کې ګډون وکړ. دوی چې تورې عینکې په سترګو او حجاب کړې وي یوې ازادي راډیو ته وویل مخکې تر دې طالبانو ویلي ول چې ښځې کارکوونکي د هوایي ډګر په امنیتي برخه کې پلو دندو ته بیرته ستنی شوي دي. طالبان وایي د دولتي ادارو یو شمیر مخکینی ښځینه کارکوونکي منفک شوي نه دي او معاشونه ورکول کیږي. خو د پوهنې وزارت یو کارکوونکي چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل د دوی حقوق د پخوا په پرتله ډیر رقم شوي، ځکه نه معقولات ورکول کیږي او نه اضافه کاری او یوازې وچ او کلک معاش دی چې هغه هم د پخوا په پرتله رقم شوی. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په دې وروستیو کې په دولتي ادارو کې ښځو کارکوونکو ته سپارښتنه کړې که حجاب ونه کړي منفک به شي. که څه هم دوی ته نه دي ویل شوي چې څه ډول حجاب، خو مخکې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د کابل ښار په لارو کوڅو یو شمیر پوسترونه نښلولي وو چې پکې د چادرۍ او تورې برقې عکسونه د اسلامي حجاب په توګه چاپ شوي وو. د یادونه ده چې د دې ترڅنګ د دغه وزارت لخوا دولتي ادارو ته د ښځو او نارینهو د کارځای د بیلیدو سپارښتنه هم شوې ده. طالبان وایي ښځو ته د کار د مناسب چاپیریال د رامنځته کولو هڅه کوي. په ورته وخت کې د مصر د ازهر پوهنتون له فارغانو ډاکټر محمد الله صخره په دې باور دی چې په معاصر دولتدارۍ کې د ښځو کار ډیر مهم او اړین دی او په خبره یې په دې برخه کې باید دوه معیارونو ته پام وشي.
موضوع کار کردن زنان از نظر
د اسلامي فقه له نظر د خزو کار کول تقریبا مستجد موضوع ده، یعنی یو نوې موضوع ده او معاصر فقه په دې اتفاق لري چې داسې ځایونه شته چې مسلمان خزي باید پکې کار وکړي. خو حق څه چې له شرعي نظر امي یاد ده د نامحرم نارینه او خزي ترمنځ خلوت نه کول او بل د اسلامي حجاب مراعاتول دي، چې د مخ او لاسونو او د پښو پرته نور بدن باید پوښلوي. کله چې دا دوه مراعات شي بیا نو کار او بازار د اسلامي فقه د تاریخ په اوږدو کې چې سړیلولي کوم ممانعات پکې نه لیدل کیږي.
د جمهوریت نظام له سقوط مخکې ښځو په افغانستان کې د ملکی خدمتونو 40% جوړوله. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د کمیسیون د 2020 زیږدیز کال د شمیرو له مخې د عمومي بنسټونو له درې برخې یوې ښځو جوړوله. د بلدون پروژې پر بنسټ چې د نړیوال بانک لخوا یې ملاتړ کېده، په پام کې و چې د 2020 کال تر پایه پورې د ملکی خدمتونو په لوړو بستونو کې لکه مدیریتونو، ریاستونو او عمومي ریاستونو کې د ښځو ونډه 10% ته پورته شي. د دې ترڅنګ د دې پروژې له لارې ښځو ته ښوونیز پروګرامونه هم جوړېدل. سانګل مروایی یو ورځ د طالبانو د پلټنې په یو محل کې ودرول شو او مسول شخص یې لاسي باکس وپلټو. د پوهنتون دا استاد وایي تعجب یې وکړ چې طالبان د نامحرمه ښځو او نارینهو بیلوالی جدي ګڼي، نو څنګه یو نارینه پلټي؟
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
او دا هم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبروسوي مطالبه مخکتنه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کاناډایي الاصل افغاني ندیمې د لار درکه کېدو په اړه لیکلي دي. د مقالې په پیل کې لولو چې یو شمیر کسانو چې ځانونه د طالبانو غړي معرفي کړي وو، ندیمې ته ویلي چې په کوڅه کې ولاړ موټر ته وخیږي او کله چې دی دا خبره ونه منله، هغوی د دې د همکارانو د وژلو تهدید وکړ او دا اړه سوه چې خبره یې ومني. د ندیمې ورور واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې له هغه راهیسې شاوخوا یوه میاشت کېږي او د ندیمې ځینې همکاران بیرته راخوشي سوي دي. ندیمې په افغانستان کې یو خیریه موسسه درلوده. په مقاله کې راغلی چې د دې کورنۍ ته معلومات نه دي ورکړل سوي چې دا په کوم تور نیول سوي ده او طالبانو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د نوم نه ښودلو په شرط د طالبانو د استخباراتو د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله ویلي چې طالبان د جاسوسۍ یا د سمو اسنادو د نشتون په صورت کې د انسانانو د قاچاق په تور خلک نیسي. د دغه چارواکي په وینا طالبان د انسانانو د قاچاق تور د هغو کسانو پر وړاندې استفاده کوي چې له افغانانو سره مرسته کوي چې له افغانستانه ووځي. په مقاله کې د ندیمې د ورور له قوله راغلي چې طالبانو په لومړي سر کې ژمنه وکړه چې ندیمه به په یو څو ورځو کې آزاد کړي، خو وروسته یې پرته له وضاحته د دې کورنۍ ته وویل چې پلټنې وغځېدي. وال سټریټ یورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. دا مقاله د یو افغان پاچا خان په کیسه پیلېږي چې هره ورځ د سهار پر 5:30 بجو د بانک مخې ته ورځي، خو هلته ګڼ نور کسان مخکې لا په قطار کې ولاړ وي او دی نسي کولای چې $200 راوباسي، چې په یوه اونۍ کې تر دې زیاتې پیسې نسي ایستل کېدای. پاچا خان غواړي د خپل وراره د درملنې او عملیاتو لپاره کافي پیسې ولري، خو د ورځپاڼې ته ویلي چې د عملیاتو لپاره کافي پیسې را ایستل به یوه نیمه میاشت وخت ونیسي. په مقاله کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په اشاره راغلي چې د طالبانو له یو ځل بیا واک ته رسېدو سره خلکو ته د اساسي وړتیا پوره کول هم ستونزمن ښکاري، لکه کرایه، سفر او یا هم درملنه. د دې خبرونې مطالب هم دومره وو. د ازادي رادیو په خبرونه کې زموږ له همکارانو سره پاتې شئ.
د غرمې 12:00 او 13:00 د زموږ غږ له ازادي رادیو ری قدرمن اوریدونکو سره اوسئ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به بیا هم زه احمد تکل له 15:00 او 19:00 سره ستاسو کوربه یم. خو د شپې ورزو د خبرونو لاندېسته. ملګری ملتونه وایي په ټولنه کې د افغان ښځو له فعال ګډون پرته به ناممکنه وي چې په افغانستان کې یو تلپاتې سوله او ثبات ټینګ شي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې کړې او ویلې دي. ملګری ملتونه ټینګ باور لري چې که افغان ښځې د خپل هیواد په ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي چارو کې فعال ګډون ونه کړي نو ناممکنه به وي چې افغانستان رغونې او تلپاتې سولې او ثبات ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په تېر یو کال کې په نړۍ کې د ښځو د حقونو وضعیت ډیر خراب شوی. د امنیسټي عمومي منشي اګنس کالامار د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې پروسه کال او د روان کال د پیل په پیښو کې د میلیونونو ښځو او نجونو حقوق او وقار زیانمن شول. میرمن کالامارت په تیر یو کال کې د کورونا د وبا تر څنګ په افغانستان کې د ښځو د حقونو په شاتګ مهمې پیښې بللې چې وایي د ښځو او نجونو پر حقونو یې خورا ناوړه اغېز کړی. د سالنګونو لویه لار د درنو واورو او طوفانونو له کبله نن سهار د ترافیکو پر مخ بنده شوه. د سالنګونو د حفظ او مراقبت ادارې ویلي دي چې دا لویه لار د سهار له 4:00 بجو د ټولو ترافیکو پر مخ بنده شوي او له ټولو مسافرینو او موټر چلونکو یې غوښتي دي چې تر راتلونکو 24 ساعتونو دي پر دې لاره له سفر کولو ډډه وکړي. روسیا وایي نن به د اوکراین د پلازمینې کیف او ساحلي ښار ماریوپول په ګډون له یو شمیر ښارونو څخه چې په وروستیو 4 ورځو کې د روسي ځواکونو تر سختو بمباریو لاندې دي د ملکي وګړو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانیزي. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې دواړو خواوو پرون د دریم پړاو خبرې ترسره کړې او یو اوکراینی جګپړي چارواکي ویل چې د خوندي دهلیزونو یا کریډورونو د رامنځته کېدو په برخه کې ډېر لږ پرمختګ شوی. او سپینه مانی وایي متحدو ایالاتونو، فرانسې، جرمني او برتانیا ژمنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر به په مسکو نور بندیزونه ولګوي، خو داسې نه ښکاري چې له روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز به هم په دې پریکړه کې شامل وي.
دو خبرې دی، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو اونیز بحث ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د راتلونکي په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې تېره اونۍ د پوهنتون استاد باقر محسنی زنداني شو. ښاغلي محسنی له بنده تر خلاصېدو وروسته وویل چې د جمعې په مازدیګر د کابل له شهر نو سیمې نه استخباراتو یو ناپېژانده ځای ته بوته او شاوخوا 3 ورځې یې هلته تېرې کړې. هغه که څه هم ویلي چې له ده سره د طالبانو چلند مناسب و، ځینې سطحي موضوعګانې وې چې د دواړو لورو په توضیح سره حل شوې، خو دې موضوع یو ځل بیا د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړې. همداراز اوس ویل کیږي ندیمه چې پر ټولنیزو رسنیو په پتینګړه مشهوره وه او له کاناډا څخه افغانستان ته تللې وه. له شلو ورځو راهیسې لا درکه ده ندیمې له ډېرې مودې راهیسې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود او هم یې په خواله رسنیو خلکو ته پر بېلابېلو موضوعګانو په تېره له ښځو سره د چال چلند په اړه ویډیوګانې جوړولې. ویل شوي چې ندیمې د فبروري په نهمه په یوه ویډیویي پیغام کې طالبانو ته له خلکو سره د ښه چلند سپارښتنې کړې وې. که څه هم معلومه نه ده چې ندیمه به حتما طالبانو نیولې وي، خو څو اونۍ مخکې د پوهنتون استاد فیض الله جلال او له هغه مخکې یو شمیر فعالان د طالبانو پر حکومتولۍ د انتقادونو له کبله د طالبانو د حکومت لخوا بندیان شوي وو. په داسې حال کې چې خلک په تیرو شلو کلونو کې د حکومتونو او چارواکو د اجراءاتو په اړه له بې پروا انتقادونو سره عادت شوي وو، ولې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نظام منتقدان له فشارونو او حتی د زندان له ګواښونو سره مخامخ دي؟ دا موضوع نن په 15 دقیقې بحث کې څیړو. د خپرونې میلمانه د سیاسي چارو شنونکي عبدالحق حماد او سید زاکر شاه صادق دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. همدا پوښتنه چې ما په مقدمه کې مطرح کړه لومړی ښاغلي حماد نه کوم. حماد صاحب، ولې په افغانستان کې فعالان او د حکومت منتقدان له فشارونو او ګواښونو سره مخامخ دي؟
تکل صاحب، لومړی تاسو ته او ستاسو قدرمن میلمه ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. موږ تاسو پوهیږو چې شل کاله په افغانستان کې د امریکایي اشغال تر سوري لاندې د طالب او د افغانستان دی آزادی غوښتونکي جهاد په وړاندې په تبلیغاتي ډګر کې ډېر پراخ کار وشو او د طالب انزور هغه کوم چې حقیقي انزور دی غیر برخلاف طالب دی او وحشت په توګه طالب دی او غیر متمدن جهاد په توګه دنیا ته معرفي کېده. کله چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شو د دې لپاره اړتیا لیدل کېدله چې دغه تصویر هغه حقیقي تصویر دنیا ته وړاندې شي. له همدې امله اسلامي امارت شاید تر یو حده پورې هڅه کړې وي چې رسنۍ هغه خپل بې پرېتوب وساتي او نړۍ ته د اوسني نظام او د اوسني وضعیت افغانستان
حماد صاحب، او بخی په تیر نظام کې چې تاسو انتقاد پې کوئ په باسونو کې پر خصوصي تلویزیونونو او په دولتي تلویزیون کې د طالبانو استازي راتل او د طالبانو د همغه تصویر دفاع کوله چې تاسو وایي تیر حکومت هغه زیانمن کړی وو.
زه فکر کوم چې هغه دغه موجودیت په تناسب دی مخالفینو یوازې 15% او موږ تاسو لیدل چې دلته د طالب ویاندویانو د خبرو مخه نیول کېدله. دغه سره چې به کومه مرکه وسوه او پروموشن به رسنیز شو چې په فلاني ساعت کې مرکه وړاندې کیږي هغه تلویزیون به بیا منع کړل شو چې مرکې مخ خپروي. زمیلا مجاهد د اسلامي امارت ویاندو په دیرلسو کلونو کې د ګوتو کشمیر مرکې کړې د افغانستان د رسنیو سره. هغه د دې لپاره بسنه نه کوله چې طالبانو اصلي انزور وړاندې کړي. مقابل لوري ډېر پراخ
تمات صاحب، وبخی تاسو به خپل خبرو ته دوام ورکړئ. فقط یو توضیح چې زه ضروري بولم دا ده چې د طالبانو د بریانا یوازې یو دوه کاله مخکې و چې دا واضح شوه چې د طالبانو ویاندویان د ښاغلي مجاهد په ګډون چې اوس د حکومت رسمي ویاند دی دوی حاضر شول چې رسنیو سره مستقیم خبرې وکړي. له هغه مخکې د دوی آدرس او د دوی د ټلیفون شمیرې یا رسنیو ته ورکول کېدې نه او یا په یو ټلیفون به څو مختلفو کسانو خبرې کولې. په دې دلیل نه معلومېدل چې دا رسمي ویاندویان دي د طالبانو کنه. په دې خاطر رسنیو احتیاط کاوه. له دې توضیح وروسته استاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ، مهرباني وکړئ.
نو د دې اړتیا وه چې اسلامي د وضعیت په ښه توګه د انعکاس یو زمینه برابره شي. متاسفانه ځینو وګړو چې هماغه مفکوره لا هم درلودله هغوی بیا هڅه وکړله چې د طالبانو د ماهیت مخالفت وکړي او دنیا ته د طالب هغه واقعي څېره بیا هم مخدوشه کړي او بیا هم داسې انځور وړاندې کړي چې معنا طالب یو غیر متمدن جهاد دی. لامبی عمل کله شاید د دې اړتیا په تشوي چې دغه اشخاصو د ذهن خلاصولو په موخه د دوی سره یو سوره د خبري وشي د دولت چوکاټ کې هغوی شاید بیول شوي وي او په ډېره ښه فضا کښې نه دي، فشار په فضا کښې نه دي، د شکنجې په فضا کښې هغوی سره خبرې شوي دي او بېرته خوشي شوي دي. دغه خلک اسلامي عمارت په مجموع کښې د بیان ازادۍ ته ژمن دی.
زه وروسته پوښتنه کوم له تاسو نه احمد صاحب چې د بیان ازادۍ ته تاسو په کومو معیارونو او په کومو حدودو کې درناوی کوي؟ خو اوس ورځمه همدغه موضوع چې دا اوس په بحث کې یو له ښاغلي سادات سره هم ترې وې پوښتمه. سادات صاحب، فکر کوئ چې د نظام د منتقدینو د انتقادونو په ځواب کې یا د دوی د نیوکو په خاطر دوی بول او بند ته د هغو اچول د بیان د ازادۍ محدودول نه دي؟
سلامونه او درناوی تاسې ته او د پروګرام محترم میلمه حماد صاحب ته او د پروګرام اوریدونکو ته. دا په خپل ذات کې بالکل یعنې د بیان د ازادۍ محدودول دي، نه یوازې دا بلکې زه په خپله د ځینو برخو شاهد یم. حماد صاحب سره ما څو مرکې کړي دي، ممکن کړي دي. زما د مرکو نه وروسته اکثرا ژورنالیستان تهدید شوي دي، اکثرا داسې پوهول شوي دي چې که بل وارې مې دا سړی راوستو نو داسې داسې به درسره کېږي. او زه په دې باور لرم چې زما نه بلکې د تلویزیونونو د یو دوه ژورنالیستان اوس هغه دندې هم پرېښودلي دي، د پاره چې بیول شوي وو، تهدید شوي وو، درې څلور شپې ساتل شوي وو. دا محدودیتونه بالکل شته، د انکار نه شو کولی. ممکن حماد صاحب د ده پاره چاله د ښېرازۍ ښه نیت لري، په خپل هم ډېر سړی دی، په خبرو کښې هم کوشش کوي چې داسې یو حالت رامنځته کړي، لکن دا حالت شتون نه لري.
ستاسو اړیکه مشکل لري سادات صاحب، که لطفا خپل موقعیت ته تغییر ورکوي. اوس خپلو خبرو ته دوام ورکوي، وګورو چې څنګه شوه.
ما وویل چې حماد صاحب سره ما څو مرکو کښې په تلویزیوني بحثونو کښې برخه درلوده. زما د مرکو نه هم وروسته هغه ژورنالیستان په اصطلاح تهدید شوي دي چې دا چا را بللی وو په دې پروګرام کښې. دا په دې حال چې که زه منتقد یم، د منتقد تر ترنتیف ورکوم، زه هغه منتق چې زه افغانستان یا د افغانستان ملي ګټې تخریب کوم، یا زما په شان داسې نور افغانان د ښېرازۍ لپاره به انتقاد کوي چې بهتره شي فضا، اما هدف به دا نه چې خامخا به دښمني لري د نظام سره. نو په هغه لحاظ نطاقان او ژورنالیستان هم تر فشارونو لاندې دي چې هغوی حتی دا واک صلاحیت کم شوی چې نه شي کول هر میلمه ته په پروګرامونو کې ځای ورکړي.
سادات صاحب، ښاغلی حماد وایي چې په تېر حکومت کې چې کله ما پوښتنه ترې وکړه چې د طالبانو ویندویان هم راتلل په رسنیو کې خبرې کولې، دی وایي چې فیصدي پنځه وه، یعنې پنځه نوي فیصده د هغه حکومت تبلیغات واکمن یا مسلط و، او یوازې پنځه فیصده د طالبانو استازو یا پلویانو ته موقع ورکول کېده. دا څومره حقیقت ته نږدې ده؟
زه به حماد صاحب ته ورپه یاد کړم چې مولانا صاحب ضعیف په کابل کې ناست و، آغا صاحب سید اکبر آغا په کابل کې ناست و، او د ده په شان پخوانی خارجه وزیر مولوی صاحب عبدالوکیل کابل کې ناست و. دوی هره ورځ هر هفته د نورو تر څنګ خامخا په تلویزیونونو کښې حاضر و او په ډېر قاطعیت سره د طالبانو د موضوع نه دفاع کوله. یعنې دا خبره د منلو نه ده که څه کوئ چې اوس ما سید اکبر آغا چا ویوړو یا ملا صاحب متوکل څوک یوړو یا ملا صاحب ضعیف څوک، لیکن دا که چېرته اوس موږ غواړو چې د یو نظام په حیث په دې ټولنه کې ځان حاکم بولو، نو یوازې سرې کرښې باید ملي ګټې وي. که ملي ګټو ته زیان رسیږي هلته به څوک سټاپ ه، لیکن دا که څوک د نظام باندې منتقد کېږي فقط د اصلاح په خاطر دی. اصلاحات باید ومنل شي، سینې باید پراخ شي. نو بنا زر دی کې موافق نه یم چې په هغه وخت کې څوک چاته په اصطلاح د دې نه کولو خبرې یا بندیز یا بندي کولو داسې کار کړی وي. سید اکبر آغا نامتو کس و، مراسب عبدالوکیل یعنی ډېر نامتو شخصیت و، خارجي وزارت کښې کار. دغه درې مثال د عمده هغه په شکل تاسو ته ووي چې دغه عمده اشخاصو چې ټول پېده دا رسمي ویاندان دي د طالبانو، مګر هېچا نه دي سټاپ کړي، نه چا بندیان کړي.
دا کسان چې تاسو یادوئ که څه هم د طالبانو رسمي ویندویان نه و، ځکه چې دوی په افغانستان کې دننه د پخواني حکومت په حاکمیت کې اوسېدل، د طالبانو پلوي نظریات یې درلودل، مګر د طالبانو استازیتوب دوی نه کوه، او دوی هم په ډاګه ویل چې موږ د طالبانو استازیتوب نه کوو. په هر حال زه غواړم له حماد صاحب نه پوښتنه وکړم چې ستاسو په نظر د طالبانو د حکومت حدود د بیان د ازادۍ لپاره کوم دي، یعنی سره کرښې کوم دي؟
لومړی خبره دا ده جناب تکل صاحب، ستاسو په احترام چې افغانستان د یو بحران څخه راوتلی، ګورو موږ باید ځینې واقعیتونه درک کړو. موږ د درې څلوېښت کلنې جګړې وروسته او د شل کلنې استخباراتي پراخې او هر اړخیزې جګړې او مقابلې وروسته نظام په لاس کښې اخیستی ده. طبعا په یوه سیمه یو هېواد کښې چې دغسې یو تحول راځي، هلته حتی په ډېرو هېوادونو کې تر کلونو پورې په رسنیو باندې کاملا بندیز لګېږي، تر څو هلته هغه د اشغال او د تیر استعمار هغه پاتې شوني، هغه کوم فعالیتونه چې لا هم دوام لري، د هغو ریشکني وشي او موږ یو ثبات ته راستلاړ شو. لیکن له دې امله چې اسلامي عمارت د بیان ازادي ته ژمن و، په لومړۍ ورځ رسنیو په ټلیفونونه وکړل، د اسلامي عمارت ویاندویانو شته چې خپل فعالیت ته دوام ورکړي، موږ ستاسو مخه نه نیسو. لیکن د بیان ازادي ګورې یوه محدوده لري جناب تکل صاحب، تاسې د ژورنالیزم سرلار یاست، د دې ډګر تاسې په دې شیانو ښه پوهېږي. زه تاسو ته یوه ماده وایم، د تېر جمهوري نظام د اساسي قانون نهه پنځوسمه ماده وایي چې دا هغه څه دي چې اسلامي عمارت که نوی اساسي قانون تدوینوي، په هغه کښې به هم دغه وي. په نړیوالو اساسي قوانینو کښې په ټولو کښې دا شایسته، حتی په نړیوالو د ژورنالیزم په اصولو کښې هم دا دي. دا ماده وایي چې هېڅ شخص نه میتواند با سوی استفاده از حقوق و ازادي های مندرج این قانون اساسي بر ضد استقلال، ګوره څو شیان دي، بر ضد استقلال، تمامیت ارضي، حاکمیت و وحدت ملي عمل بکند. دا په صراحت سره قانون وایي چې د وحدت ملي د قومونو ترمنځ به تبعیض تر لمن نه وهي، د حاکمیت د ماهیت مخالفت به نه کوي، په هېڅ جهان کښې چا ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې د یو نظام دغه ټول ماهیت چیلنج کړي او ته ورته ووایه چې دا نظام زه نه منمه، ما ته بېر په دغه امریکا کښې په همدې فراق کښې تاسې نه شئ کولای چې ورته ووایاستې چې موږ د دې ډیموکراسي نظام په ځای موږ یو شرقي او د خلکو ډیموکراتیک حکومت یا مثلا د چین یا د کمونیزم حکومت غواړو. که تاسې ووایاستئ تاسې هلته د برخورد سره مخ
کېږئ. په دغو کسانو کښې چې تر اوسه پورې زندان ته بیول شوي دي په دغه تېرو شپږو اوو میاشتو کې، په دوی کې داسې کسان وو چې د هېواد ارضي تمامیت یا د خلکو ترمنځ ملي وحدت ته یې زیان رسولی وي؟
بلې، زه درته وایم مشخص په دې کښې نومونه زه نه اخلم، لیکن په دې کښې اکثره هغه وو چې یو څو نکاتو ته یې لمن وهله. مثلا د نظام په وړاندې به یې خلک راپارول، په صراحت سره به یې ویل چې خلک نور په تنګ شوي دي او راتلونکي پسرلي ته تصمیم نیسي چې د نظام په خلاف راپورته شي. دا یو قومي تعصب په لمن وهله، او په صراحت سره یې ویل چې دا نظام د تاجکو ضد نظام دی، د تاجکو په خلاف وحشت کوي، د ازبکو په خلاف وحشت کوي، او دغه قومونه باید خپل تصمیم ونیسي. ډېر په صراحت سره یې دا شیان زمونږ هغه ملي ارزښتونو او اسلامي ارزښتونو ته توهین کوو، زمونږ شهداو ته توهین کوو، زمونږ دین ته توهین کوو، زمونږ دغه حقه داعیه چې د اشغال په وړاندې موږ شل کاله جهاد وکړه، دې ته یې د فساد نوم ورکوو چې دا زمونږ د دین په خلاف باندې د دین توهینول دي، چې دا په هېڅ جامعه کښې د دوی اجازه نشته. دغه راز زمونږ د مشروعیت لپاره د دوی معیار د ملل متحد د پرېکړو معیار او د خدای او د رسول او د دین غوښتنه، دا د دوی لپاره د مشروعیت معیار نه و. پاتې شوه د تعداد صاحب دغه موضوع چې د اصلاح په خاطر باید نیوکه وشي. ګورئ، دا یو اصل دی په هر نظام کښې، بالخصوص په اسلامي نظامونو کښې، د نظام د منفي کړنو نقد کول، په هغو باندې نیوکه کول، دا یو داسې اصل دی چې په هېڅ ټولنه او په هېڅ تمدن او په هېڅ نظام کښې نشته څومره چې د دې اجازه په اسلامي نظامونو کښې ده. اما د انتقاد ژبه، د انتقاد هغه لهجه باید تعمیري وي یا تعلیم انتقاد وي، نه دا چې تخریبي وي. ته چې یو نظام له بېخه چیلنج کوي چې زه دا نه منم، زه بل نظام غواړم، دا هېڅوک اجازه نه درکوي. اما د اشخاصو کړنې، که یو څوک ووایي چې دغه کړنه زه درسته نه بولم، بدیله لاره دا ده دې ته اسلامي عمارت لبیک وایي، او دا یو ارزښت او یو ضرورت بولي. اما که ته نظام چیلنج کوي،
مننه احمد صاحب. زه غواړم سادات صاحب نه وپوښتمه، پرته له دې چې انتقاد کوونکي زندان ته واچول شي، د دغه ډول انتقادونو د مخنیوي لپاره یا د دې لپاره چې د دوی د غیر مسؤولانه څرګندونو، لکه دوی چې وایي ښاغلی احمد وایي، د دې مخه ونیول سي، نور کوم میکانیزمونه پرته له زندانه شته؟
بخښنه غواړم، زه په ډېرو برخو کې د هغه قانون چې پخوا نهه پنځوسمه ماده وه
بالکل داغی تایید او ټینګار کوو او حماد صاحب سره په دې کې زه همغږی یم چې کله ملي ګټې ته زیان رسیږي، ملي وحدت ته زیان رسیږي، د دغه شي دپاره اصول باید وټاکل شي د وزارت اطلاعات فرهنګ دخوا نه، چې څوک چې قومي یا ژبنیز مسایلو ته لمن وهي د مثال په ډول. دا بالکل یعنی هغه آزادی بیان نه ده، بلکې دا بیا په ټولنه کې انرژي راولي.
دغه کسان چې مخکې اوبخه زندان ته بیول شوی دي، دا نمونه ما مخکې واخیستل، فکر کوي چې دوی له همدغه اصولو نه سرغړونه کړې ولا څنګه چې حماد صاحب وایي؟
دغه افراد چې اوس بیول شوی دي کله کله ځینو نه داسې اوریدل شوی چې وایي چې دا یک نظام تک قومي، دا تک قومي نظام معنا چې یو خلک بولي دی ته چې ګواکې دغه ټول نظام د پښتنو په لاس کې دی او دا نور غیر پښتانه ته په اصطلاح کمه ګوري یا په ټیټه ګوري، او یا دا چې دوی به ځپل کېږي. حالان چې دغه خبرې بیا په ټولنه کې نور نفاقونه دلته راپورته کوي، او موږ یې دلته په بهر کې هم وینو چې د دوی یو نیم تړۍ شته دي چې دغه شي ته ډېره لمن وهي، او ګواکې افغانان په دې شکل خپلو کې ویشي چې دا غیر پښتانه کسان د دې نظام سره شتون نه لري.
اوبخې دا د بحث بلې خوا ته هم ځي سادات صاحب، بحث بلې خوا ته هم ځي، مګر خبره دا ده چې په دغه مسایل چې دوی مطرح کوي، د خو یوازې د کارپوهانو یا د پوهنتون استادانو یا منتقدانو نه دي مطرح کړي، دا خو د ملګرو ملتونو د نړیوالو مؤسسو لخوا نه او د نړیوالو لخوا نه، هغه نړیوال چې طالبان اوس کوشش کوي، د طالبانو حکومت هڅه کوي چې له هغو سره تعامل وکړي او له هغو نه نړیوال رسمیت پیژندل غواړي، د هغو لخوا نه هم دا انتقادونه شوي دي د طالبانو پر حکومت.
دا انتقادونه خو ټول کوو، ما زم کوم، زم منتقد یم، ما سره حماد صاحب اوسېدلی، ما سره خوستی صاحب په مرکو کې اوسېدلی، لیکن ما مخکې ټینګار وکړو چې د اصلاح په خاطر باید وکړي سړی، نه د دې په خاطر چې د سړی نظام را پرځي یا په دې نیت کوي چې ګواکې خدای ناخواسته قومي نفاقونه را وپاري. د دې طرفدار په هیڅ شان هیڅوک هم نه دي، موږ هم نه یو، لیکن حماد صاحب ته بیا هم په ټینګار سره وایم چې واقعا د سینې پراخوالی په کار دی، ځینې ځایونو کې باید تحمل نه کار واخیستل شي.
دغه د سینې پراخوالی په کومو میکانیزمونو، یعنی کوم متبادل امکانات د طالبانو حکومت لري چې هم د دې ډول غیر مسؤولانه څرګندونو مخه ونیسي او هم یو کارپو یو منتقد زندان ته لاړ نشي؟ نور متبادل لارې چارې د مخنیوي کومې دي؟ اساسي قانون دی، د یوې ځانګړې محکمې جوړول دي، د کمیسیونونو فعالول دي، تاسو څه پیشنهاد کوئ؟
په دې ما په خپل مرکو کې هم ټینګار کړی چې تر ټولو د مخه د دغه وزارت مسؤلیت دی چې هغه د اساسي قانون په رڼا کې، چې فیلحال دوی ویلي دي چې د الحضرت محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون کاری، تر هغه چې دوی اصلاحات راولي په اساسي قانون کې، بنا انکار هر څه دي د نشراتو دپاره هغه محدودیتونه یا صلاحیتونه پکې مشخص دي، د هغې په رڼا کې دوی پله به هغه نشراتو ته دغه سرحدات ټاکلی شي چې ګواکې هر هغه څوک چې ملی ګټو ته زیان رسوي یا د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا دپاره ګواښ راپیښي او یا مثلا قومي مسایل راپورته کړي، د داسې کسانو سره بالکل هغه د مرکې سرحدات باید معلوم وي، یعنی واک دنه ورکول کېږي. دغه شی د دوی په خپله مسؤلیت دی چې تر اوسه پورې هغه سرې کرښې د وطن د ملي د ګټو ساتلو په خاطر لا تر اوسه نه دي ورکړي، او د هغې دپاره ده چې دغه تشه موجوده ده، او اساسي قانون د شپږ میاشتو یا اووه میاشتو په منځ کې حداقل دغې برخې ته لا تر اوسه کار نه دی کړی، نه دي توانېدلي چې دغه برخه بخانه کړي. بنان دا په کار چې زر تر زره په دې شي باید کار وشي، او حداقل ولس ته وویل شي چې کوم شیان په هغه قانون کې د دوی دپاره د منلو وړ نه دي یا اصلاحات غواړي هغه د اصلاح کړي، لیکن حداقل دا محدوده د روښانه کړي چې ولس هم پوه شي او دغه تلویزیونونه پوه شي او دغه حالت هم بیا پېښ نه شي چې یو څوک خپل د خبرو دپاره ونیول شي او تحقیق شي او زندان شي. بیا دا عیناً هغه پخوا د اوه پنځوسم کلونو نه وروسته هغه کلونه دي چې بیا سړی خپل د خبرو واک هم نه لري او خپل سیوری نه بډالېږي په لار کې وشي.
مننه سادات صاحب. حماد صاحب، د طالبانو حکومت فکر کوي چې تاسو کله چې چارواکو سره خبرې کوي، دوی پلان څه دی چې یوازې همدغه د نیولو د ګواښلو لارو ته به دوام ورکوي، او که په نورو څه میکانیزمونو یا لارو چارو باندې هم غور کیږي د دې لپاره چې د دغو ډول نیونو مخه ونیول شي؟
اسلامی امارت ویان دی اوتوه وړاندې ستاسو په یاد وی اعلان وکړ چې موږ به لومړی خدا ویل چې دی ټولنیزو رسنیو لپاره چې کوم دی جمهوریت وخت قانون واغز موږ لپاره دی منلو وړ دی او دی تطبیق وړ دی. دویم دا ویل چې موږ به هغه دی تخطیو دی رسنیو دی تخطیو کوم کمیسیون چې په خاطر تشکیل شوی هغه به بیرته احیا کوو، بیا چې کومې رسنۍ او حتی اشخاص کوم تخطي کوي هغه به د قانون په چوکاټ کې بررسي کېږي، بیا به هغه اجرات کېږي چې کوم د قانون په چوکاټ کې دی. په دې باندې زه فکر کوم کار روان دی او ډېر ژر به دغه موضوع حل شي. تاسو یو څو شیانو ته اشاره وکړله چې نړیوالو ټولنو هم دغه شیان ویلي دي. ګوره نړیوال باید موږ تاسو معیار ونه ګرځو، نړیوال خو دا شل کاله د اشغال او د یرغل دې ته هم د مشروعیت رایه ورکړې او اجازه یې ورکړې، او در حال کې چې دا موږ تاسو پوهیږو چې په ټولو نړیوالو اصولو په هر لحاظ باندې یو غیر قانوني کار و، موږ لپاره باید د مشروعیت او د جواز معیار یوازې نړیواله ټولنه نه وي. نړیواله ټولنه د ظلم په اساس باندې کله کله پرېکړې کوي.
احمد صاحب، کدا سی وی نو بیا ولې د طالبانو حکومت غواړي په مختلفو هیوادونو په هغو هیوادونو چې په افغانستان کې ځواکونه درلودل او په دې ساسو په وینا اشغال کې شامل و، ولې له هغو سره د تعامل هڅه کوي او غواړي چې د هغو قناعت حاصل کړي؟
دا یو اړتیا ده، د اوسنۍ دنیا اړتیا دا ده چې ته په یوازې ځان نشې کولای چې ژوند وکړې. دنیا د یو کلی په حیث
خو بیا به د هغو انتقادونو ته هم یو څه منطقي ځواب پیدا کوي که نه؟
بله، دا ډېره مهمه ده. په یو کلی کې که ملک ظالم وي نو معنا دا نه ده چې د ملک سره پریکون وشي او ورته وویل شي چې ته دغه خپله ملکي ستا د ملکۍ نه زه وځم. هغه ته قناعت ورکول کېږي. اسلامي امارت چې دا کومه پالیسي یا کوم اړیکې ساتي د همدې لپاره چې دوی ته قناعت ورکول شي چې د خپلو ظالمانه برخورد څخه او نظریاتو څخه را وګرځي او انصاف او عدالت نه کار واخلي. ګورئ دا اوس سادات صاحب کومې نیوکې چې وکړي دا هم نیوکې دي، لیکن دا موږ په ډېر ورین تندي باندې باید واورو او د اسلامي امارت مسؤلین اوري. دا هغه نیوکې دي چې بدیلې لارې هم سنجوي، هغه نواقص هم سنجوي. یو دا نیوکې وي چې اصلا هغه وایي چې زه د طالب د نظریې سره خلاف یم، د طالب د نظام سره خلاف یم، اصلا د طالب د وجود سره زه خلاف یم. دا معنا ده چې دغه شل کاله کومه مبارزه طالب کړې ده دا ټوله نادرسته و، دوی باید بیرته لری شي او بیرته هغه زوړ نظام راشي. در حال کې چې د همدې نظریې لپاره دغه چارواکو دی صف ویني ورکړي، قرباني ورکړي، دا په هیڅ صورت باندې هغه نه منل کیږي. بل خبره دا ده چې ګوري دغه خلک
په نظام کې اصلاحات، همت صاحب، په نظام کې اصلاحات حتی د نظام پر څرنګوالي که انتقاد کیږي او یا د یو بل ډول نظام مثلا د امارت پر ځای دی جمهوریت غوښتنه کیږي، یو بل جمهوریت حتما د اشرف غنی جمهوریت نه، حتما د امریکا تر ملاتړ لاندې جمهوریت نه، که د یو خپلواک جمهوریت غوښتنه کیږي، دې ته هم تاسو د نظام سره د دښمنۍ په سترګه ګورئ؟
نه نه، تکل سیب ګورئ دا کوم د قانون ماده چې ما تاسو ته وویل د حاکمیت مخالفت به نه کوي چې دا ګروپ او دغه جهت او دغه سیستم دا ټول لری کوي او زه چې څوک غواړم هغه راولئ. دا هیڅ نظام نه مني در سره، نه دغه وای نه دا ایډیا زمنه ما، دا ایدیالوژي او نه دغه فکر زمنه ما، دا په دنیا کې څوک نه در سره مني. بل ګوري تاسو دغه خلک چې دغه کوم خلک انتقاد کوي دغه مشخص یو څوک اساندې ټول خلک داسې نه دي، منتقدین په زرهاو شته د اوسني نظام، لیکن اسلامي امارت هغوی ته اجازه ورکړې ده په داخل کې په بهر کې. دغه کسان چې نیول شوي دي د دوی په ټولنیزو شبکو کې تاسو د دوی پلویان وګورئ، هغې ټول څوک یا د خراسان ناری وهي یا د افغانستاني ناری وهي یا د قومي تعصب ته لمن وهي، هغه ټول هغه خلک دي. د هغوی لپاره حتی د مقاومتګرانو د ډلې خلک دي. معنا دا ده چې دا یو نوع د اوسني نظام هغه د مخالفینو چې اصلا دغه نظام نه غواړي، اصلا د دې نظام په وړاندې د دې فکر او د دې اسلامي نظام په وړاندې په هر ډول کړنې کوي، دا د هغو یو نوع لاسپیکرونه دي چې دلته د هغوی لپاره فعالیت کوي، او دا په هیڅ صورت کې څوک د دې اجازه نه ورکوي او د افغانستان ولس اجازه نه ورکوي او نه دا د افغانستان د ولس په خیر ده.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې وخت پای ته ورسید. په خبرونه کې میلمانه و د سیاسي چارو شنونکي عبدالحق حماد او سید زکرشاه سادات. تر بیا د خدای پامان.
دا زمون زیبا وطن، دا زمون لیلا وطن،
دا وطن موزان دی، دا افغانستان دی، دا افغانستان دی.
ده وطن وطن سوے دے چمن چمن تگے دے وطن وطن سوے دے چمن چمن اے پاکی وبغواڑی وینا وینا دغواڑی جنگ زتان غواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتان غواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتان غواڑی جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے او ڈیرل جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے سول ستارا تغواڑی